Radio.
Radio Azadi. په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال دی، وګي اسنبلی ولسمه د 2023 میلادي کال دی، سپتمبر 1 ده. پایلې د سات په خبرونو کو د قرغیزستان حکومت طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې کړل. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر جینبی کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوملړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وایستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بند خوشې شوي دي چې جرمني تېرونه افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبری آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلې ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2023 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هېواد کې تاوده بحثونه پارولی دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمر 28 لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. ښاغلي اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو او د رغونې د ودانیو د رغونې د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګن ځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همداراز یادونه وکړه چې شاوخوا 5 میلیونه یورو به په مولداویا کې له ډیرو اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارد یورو بودیجې څخه چې د 2023 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 155 میلیون امریکایانو برخه اخیستې وسګنی انتخابات چې د ولسمشر د امرستیالې کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لاله اوس یو حساس پړاو ته رسیدلی دی تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي ازادي رادیو اوري وړاندې پر پورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو. یو شمېر کابل ښاریان او هایټایوال وایي هغه افغانی بانک نوټونه ډیر زاړه شوی دي او باید بدل شي.
کوم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي هغه ډیر زیات زاړه شوی
دي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر لاري افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مسالې د چراش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ولوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرام دوی زر میلاویږي.
او د غزې له د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. دوی په یو غړې لمه کې چې پرون خبره شو پر طالبانو همدار از غکړي چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکو ته اجازه ورکړي چې بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نو تفصیل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اگست په 28مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهی مشري کوي د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاذ لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 28مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړی و، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوو هیوادونو نومونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسئله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوي او ویل شوي دي چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځنډوي. د سیاسي چارو شنونکي او د امریکا د په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډ اعلامیې او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې د افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبد مرغه هغه ډول چې ملګری ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د بدلې سازمان تعریف شوی دی او د کوم مسؤلیتونو او کنړۍ کې د کوم ګواښو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې اغه تل لامدې پلیټ فارما د خپل غټو ویو د بل د مخالفت د پاره د پلیټ فارم کارولای دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواک هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دې ائتلافیانو چې هغه د ناتو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، دغه سره په ډیری مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټکولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړه یا د منشور له مخې دی عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیې او چین د دغه پریکړه لیک مخالفت وکړي دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د دې تر منشور او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګری ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې ده په دې خو جوړ د هم دې لپاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پر رڼا کې چې دا خورا ډېر مفصل دی، خو په دې کې تر ټولو ډېره مهمه برخه د بشر حقونه دي او بیا د بشر په حقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوی ده هغه د میرمنو او د ماشومانو حقونو ته سوی ده بیرته په هیومن رایټس کې. نو هر چیرې چې دا حقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې هلته عکس العمل وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نو لهذا روسي او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی دی. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریځ مخالفت کړی چې د دې پریکړه سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوئ چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونو خو له بعد مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونو هیڅ کله د شي نافذه قوه نه لري. یعنی دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو پوښتنه کې یو بخښه ده هو چې پریکړې کوي لامی ته مستو پیسې دی. پریکړې کې یو څه ډیر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونو ټول ایجنسي او بیا هغه سیمه یا هغه سیوات چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي یو خپل ژغت لري ورسې چې کومج باندې تاسو دا کړنه یا کار سم نه دی لګیدلې یا موږ نه یو ځای خوښ نو د اعلامیه او د پریکلیک تمه سره خبرې ته پیل خو په ټوله کې د همدې اعلامیه هم به له شک چې هغه څه طالبانو غوښتل یا تنه نه غواړي د رسمیت غوښتن د رسمیت پیژندنې غوښتنه هم دا نه ګډه مړې ته تعامل غوښتنه په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لاړی شي او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د ستونزې ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې حالت ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیات شي. په دې کې شک نشته چې دې اعلامیې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از لطالبان غوښتي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ته هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري یو طالبانو په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنټ باندې او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړی خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي
شه یوازي د ریچارډ مثلا نه ده. طالبان خو پر هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به اشخاص یې باندې بندیزونه لګولي دي چې هغه د افغانستان واقعا زور نړۍ ته وړاندې کوي. هغه کله راپور په شکل وي هغه د ژغ په شکل وي هغه د تصویر په شکل وي په شکل چې وي زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې په تېرو درې کلو کې د توقعاتو سره یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري مشروعیت لري یا نه لري په یو باندې دغه پریکړې هغه مهال تاثیر کولای شي او د خپل پریکړو هغه تشاکیږي چې هغه ته د خپل هیواد منافع مهمي د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کلنې د افغانستان د ملي منافع په ټکر کې دي د افغانستان د ولس په ضرر دي او د داشکاری چې د یو نیابتي ډلې په شکل لري چې استفاده کوي د ابزار په شکل نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ته اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شا سي موږ ولې د پی درې کوم کې دې په نوم چې کوم مشر دی هغه ټول دا چې پریکړه کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیږي شاته بیاي او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیاي ولس صح متضرر کی د افغانستان جغرافیه متضرر کی اما د خپل همغه پریکړه ته نه واده شي دا مې ورکړي دا ورځ تر بل دغه په دغه پریکړه سره نورې راځي دا معنا پریکړه وکړي چې غیر منطقي نو څنګه کوم شي د خپل دري زوالي د دې څخه داسې استفاده کیږي د لپاره لیکول څه ویل څه انداز یې څو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
او سم یو نړیواله موضوع راخلو. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لوی دي زغړه کې د کډوالو لکمپونو څخه وتلې دي خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پاتې نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنین د کډوالو پر کمپوت شاوخوا 40,000 کسان پکې اوسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د سیخکاري چې اسرائیلي پوځیان بل نږدې یوې اونۍ عملیاتو ورسته پرون سهار په لویدي زغاره کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلې وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې ورانې شوې. په عین حال کې اسرائیلي سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لویدي زغاره کې د یهودي میشځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ایسینور ایزګي ایګي د مړینې له کبله خوشینی خودلې ده. په بیان کې د دې میرمنې چې پر امریکا سربیره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیز غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې په دې سیمه کې د اسرایلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات و. خو تېره شپه د اسرایلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یوه خبریال ویلي دي چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرایلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکي اسرایلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرایلي چارواکو په وینا د حملې په تیره بیا په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس راپور له مخې اسرایلي ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلي وو. خو د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپ و. په دې کمپ کې شاوخوا 60,000 فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 8 پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حملې کولې او د یهودي میشت ځایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 700 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 11 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر له لارې له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وایي خوشاله دي چې د اسنادو له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لارې د یو بل د هیوادونو ښارونو او منډو ته لار موندلی شي. خو دوی دغه راز غوښتنې کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورټ او ویزې پرته وکولی شي تګ راتګ وکړي. نور حال د ازادي راډیو د مشال له خبریال عمر وزیر په رپورټ کې اوري.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوې. خوشاله دی چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تاجران وایي چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستاني ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تاجران وایي چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوی چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتک بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتک وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر تازي. که نور سہولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتک سره مخصوص اسناد ورکړي، نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه بوي.
غنای ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانی ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کما دوکانه د ټریډ کا غزو ته شری کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وکړو. د غلام خان په بارډر باندې وا ما سالا دو چراش ډیر پز یوتا او د سکین یودا و راش پز یوتا پلاینه باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کیچه د سکین نه دا ډبل شي. او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
در شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سر تجارت پر مخت للی دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوس د ټولو شارو منډیو ته رسی. تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه به نورې اسانتیاوې هم جوړوي.
دوه مسله چې وا د یو حضرت انشوي دوی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغاني غړي ته ورکوي او پاکستانی غړي ته چیرې په وجه سره افغاني غړي کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سي پاکستانی گڑای ہاں کلای شی چاہ دے افغانستان و ہر کو شرط قانونی طریقہ منے کلای رتلا شی کیم دے پراسیس دای دے ٹریڈ کاغذ ور کولے آڑے سلو دے پیچھے دا پراسیس چ کیم دا وتا تیز کو چ کم سے کم یو ہفتہ شی کاغذ وتا ملا ودا شی تجے عام خال کے دے تاگر تاگ دے پورا او خصوصا دے تجرن دے پورا ڈیرا ہوٹا مسئلہ دو چاہ دے ویزے دے تاگر تاگ مسئلہ دو.
غلام خان بندر دوڑا لوری نا مالوڑون کو گاڑو دا کلیر کور و عملے یو چارواکی چه رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجای نه غوښتل نامه واخلی مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملے د کمی د گاڑو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن ښه شوی دی. پاکستانی گاڑی افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغانی گاڑی د پاکستان هر شهر ته اوس تللو اجازه شوه. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تما کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانۍ د زړو بانک نوټونو په اړه مو راپور چمتو کړی و، خو په نور خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس به یوه بله موضوع راواخلو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکاري کړېږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله یو سلو پنځوس ګرامه سره زر برابروي. یو پنځوس کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دونه زر ملاویږي، او مس سیدي موږ مس نه باسو. مس سیدي هغه بیا نور خلک باسي، هغه ځي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي. هرات کې یو غټه کارخانه ده، په هغه کې باسي.
خود سرو زرو دا لږ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوې ټکنالوژي د رادیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې لارزان قیمته فلزاتو او د عصري رادیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې پلسګونو زړې او عصري رادیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي وایي.
دا به غټ نه شي، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي، نوی ماډل شی کې دا دونه پیدامن نه دی. هغه نوی ماډل شان چې دی هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پکې او دا به زوم ختمي جنور دا ترکیب ونه کی.
خو د دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه
له جاپان راغلو ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخ په ورکی دودی او ځای چینایي تولیداتو نیولې، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغ مره سره زر نه پیدا کیږي.
پس مين بولده کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران لراډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له 5500 افغانیو نیولې تر 5000 او 780